سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه غلاسته راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د حکومت وایانت وایي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. سبیل مجاهد په یوې اعلامیه کې چې نن یې پر ایکس پاڼې په ټویټر خبره کړې ویلي چې د دې دو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرو سره ټکر کړی دی. لومړۍ پیښه د غزنی اړوند سیمې کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لېږدول ولګېد. دویمه یوه د غزنی دا نانی پسیب کې لا نمرې یوه نږدې 45 کیلومتر لري هغه وخت پیښ شو چې یو مسافرونکي موټر له یو بل ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کایری چارټ بینټ وای طالبانو جونی پاتلور دیوالونه کې ساري کړې دي چې دا پریکړې د جوړ خفقان د تخته کېدو سبب شوي. خلی بینټ د چهارشنبه په ورځ د دسمبر 14 په تعلیم تم کېدلې نشي په نړیوال تعلیمي بنسټ کې وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځانوژنې تلیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل بیا نیول وروسته له شپږم ټولګي ورپورې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا نجونې او ښځې د پانتون له زده کړو منی کړو په وروستیو کې په روغتیایي موساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همداراز یې په اکثره دولتي او غیر دولتي موسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو هم بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوو واکمنو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون پر ویار کې وی غونډې ته ویل طالبانو نومړی خپل ځان ډیر سری څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنگ ښکاره کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري ایجنټس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلواله ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شي ویلی که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبرې کړي ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه ازادۍ او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنی لوب کې نن زمبابوي ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زمبابوي په پلازمېنه هراري کې روانه ده. زمبابوي ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دویمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د سشنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سشنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره 2 لوبې هم وکړې. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډلې له زمبابوي سره د دې لړۍ په ترڅ کې د شلو ورونو 3 لوبې وکړې چې دوه یې د یو پر وړاندې افغان ټیم بریالی شو. زه فریده سیالی ماو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلالوف دی. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوه سیمو کې په پرونی خونړیو ترافیکي پیښو کې 25 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی ویان حافظ نن سهار رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تفصیل حدیث پردیستاورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ټرافیکي پیښو په مرجوب لکه زیات ولای راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنجشنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 25 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو موږ تاسې مرغوب رسېده تقریبا 160 شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي. خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارات له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ټرافیکی پیښې پرون ماخام غزنی کې د کابل کندهار په لوی لار کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی په راپور کې خپور شي د وژل شو شمیر 500 د ټپیانو شل تنه خود لای وو. د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لمړی پیخه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې ګاز لیکدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لمړی یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیر شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 250 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلط په نوم نږدې خپلې په پرونۍ پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کم موټروانان چې پر دا لارې ځي او کم شرکتونه چې دي، له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویاندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالۍ نشي تاییدولی. قسم د پرونیو پیښو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي، خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ټرافیکي پیښې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
وړاندې بره سره نور وستې پروګرام د فرشتې سهاک په کوربه توګه واوري، خو تر هغې وړاندې یو راپور اخلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لورې بي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارد بنر د چهارشنبه په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل لا مشوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابري او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیت له افغان ښځو نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیت وروستی ځل د نومبر په 28 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمه ازادي راډیو ته وویل
د نهم ټولګي زده کوونکي وم چې له بعده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریواز ادي راډیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او مېرمنو ته ژوند بې معنا شوی دی ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره نهیلې شیم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځي له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېر خوشینه يم چې نور بچیږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګیږي.
تن چونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت تخپل نه هیلې څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چاشنبې په ورځ په راپور کې ویلی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تل یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ده چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته صحا کې ما د نور بس دی خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې مو زه قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونه د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره البته د طالبانو د ازموینې ملي اداره یو ځل بیا د نجونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله مزده کړی کړی دي او زحمتونه ویستلې دي خو دوی ته وس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو بیا براو ګرځو باس ته د قدرمن میلمانی هم شته را سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم وس په موخه راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د جنو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځي فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکرو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې آزموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د آزموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی لغبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسو اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم ډیره ناهیله شوم. کاش کې دا وکاله مې ځای کړی نه و خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ځای شو خیر ناهیله نا امید همداسې پات شوم په نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وای، طالبانو د دوی د وکال زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د ایگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینې تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینې په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د ایگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالي او ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د ایگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریئ. د ایگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو، بحث ته براو ګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم، د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدي، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0420230811 او اخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230811. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021212501. زموږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021212501. البته شپک څلوېخت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتس اپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د خزینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکه ونیسئ، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینه نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپل ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته په پرونه کې. نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده، او همدارز د خزو د چارو فعال غلی ولی را سره ملمانه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داوودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپل ملمنو ته ورګرځو. قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. مېرمن بهرام، تاسو ته درځو خبرونه ته ول خره راغلی. که په سر کې دغه د ایگزیت امتحان په یازموینه په حق لا اوریدونکو ته لاند ووایي چې دغه کوم ازموینه ده او ورسته له څومره سختي او څومره کړهونه یو محصول یا یو محصول د توانیږي چې دغه ازموینه تر سره کړي. مهرباني.
سلامونه اونې ته له تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. ایگزیت اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کار لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځي محصل وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او ایگزیت اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم په خاني شرایطو کې هر محصول کده 15 تا غوړی چې مخکې لاړ شي نو ډېر سخت شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلات څخه بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصول ته داسې زمينه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوانه همدارنګه د اقتصاد لخوانه د هر زاوی څخه زمينه مساعده شي د خپل ذکر وکړي. خو په دغه سخت شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل ذکر د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي خپل ذکر په ډېر کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کوم چې دغه وکاله زحمت وستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا و چې ایزټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کار د دې نمائندګي کوي. دغه ایزټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمائندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی او د دوی کولای شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دل خوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیر مننه مېرمن بهرام برته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکي هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول. تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه ده خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن لو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړی. بیر تر اگرزو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو مخبرونه ته خرغلی میرمن ولی دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورس په ورس د دوی دغه بندیزونه زیاتی کی ورپسې زیاتی کی دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کی دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل هرڅه بند کړ د دوی هغه غوښته نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه لکه دغه آزموینه یوه ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلی خپل آزموینه به ورکړې وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و خو دوی دغه د دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیشته پاره کوي چې دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوی ده دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړ ممنوع کی مکتب بیا در امر ثانی په نامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو د لپاره دا کار یا غیر عادلانه دی یا د نجونو وکاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاپکیږي دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پر مختګ راشي ملک هوسایي راشي ملک بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي خپل مخصوصه اجنډا لري کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي کګوند خدای چې دوی نړیوال په رسميت وپیژني. نو دا سي ټولې په یو پلان کې صدر داسې وخت هم فوقت هم دوی یو بل فرمان صدروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډیره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري داس دلیل او سبب نه لري نو په دغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې د مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي نور دی او بل دی دا کار مطلق هم دی یو ډیری منحوسه اجنډا په دغه اساس دی دا کارونه کوي دا داس نه دی چې د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دی دا کار وکړي دا ممکن نه ده
مننه مېرمن ولی بیرته به هم تاسو سره وګرځو ډاکټر صاحب بهرام تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې دا راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیر زیات او تشه ډیر زیات احساسې د لپکلو باندې کې ډیر زیات ضرورت وو خزینه کارکونکو طالبته صحیح برخه کې تاسو حالت یاستې دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوي
دغه پریکړه ز ډیره واجلونه پریکړه غنما ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته نو همدارنګ نه تنها د کومګیا دونه کو د نسای ولادي یا وی قابلیت بلکې په نورو برخو کې هم د خزینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده بل خصوص په نسای ولادي برخه کې ځکه چې د مور او د ماشوم مړینې کچه په افغانستان کې ډیر لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړی کټګوري کې قرار لري نو کچېره دا پانتونونه بندوسی او انسټیټیوټونه بندوسی او وزټه زم پاس نشي نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجه ته ځوک دغه موږ پر راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو زه فکر نش کوم چې دا موږ پر راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمپیوټر پورا کړو باوجود دا چې موږ وسو غوړ چې دغه پانتونونه او زیټ اگزام پاس شي ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغه تر اوسه زیټ اگزام نه د پاس کړای پر حال ډېرې ډاکټرانه چې پر کور دي او دوی وکلان زده کړې تر سره کړې دي اما غوړ چې وظیفه واخلي دوی نشي کولای وظیفه واخلي ځکه چې صحت عامه لخوانه دوی نه درس شورا ایبي کارت وغوښتل کیږي او د بل لخوانه دغه اگزیټ اگزام بند شوی دی نو چې دا بند شي شورا ایبي کارت لاسته نشي راوړلی دی کامیابیدلو دغه کارت یا هویت رسمي دی ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی دا چې لاسته را نوري نو فکر وکړي چې وکاله مخکې چا چې زده کړی دی هغه ډاکټران هم صفر دي او دا چې وس نور نویز دغه کون کې چې جریان کې ول دغه مخکله درې کلو څخه هغه هم ضرب صفر شو او نوې فاروغین چې موږ باید ول رودا خو بیخي نه امید یا سور څخه نو فکر وکړي د وکلو ډاکټرانو موږ سټاپ کړی دي او نو غوړو چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوې محصلین را فارغ شي نو دا به ډېر غټه فاجعه وي د افغانستان کې ځینې
ډاکټر امتا ډیر زیاته مننه مېرمن بهرام تاسو ته بیرته هم راوګرزو مېرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړه ته اشاره وکړه چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ولا د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د خزو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات وو تاسو څنګه ارزوي پراتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د خزو په برخه کې به څومره دغه پریکړه ناوړی اغیز وکړي
زه به تاسو ته وایم دغه مطلب په باب د روسو د څو مطلب چې ما مطالعه کړی دي په دغه موضوع باندې لیکل شوی دي د وګړو راپورونو د څارو د سیړنې په اساس موږ تاسو مخکې تقریبا 13000 نرسینګ او د قابلیت پرسونل دغه دلودي کمبود دلودي په وطن کې، نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالات یا تیبي د تیبي سکتور وزارت فکر کوم چې وقيبه یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کوم اندازه په کوم احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې څنګه سم ویلای، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملل د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندې د کوچنیو پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي، چې حتی تصور یو موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو 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 ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یو جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدل ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د وښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت کې نو باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً د غری د تشويش او د واقعاً د تشويش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصولینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیت اگزام یا اخرین ای ازموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکړي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي، هغه باندې هم بندیز لګیدلې دی. دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورستر بل په خزو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمه تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیه نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډیره یو خوشینونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعی او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته ګورم، داسه دلیل نه لرو چې هغه عمل د دې شي چې موږ خواندې باید ونه شي کړلې خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په ماغه اساس باندې څنګه چې موږ په خوا هم ویلې په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خواندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په دې تجدید نظر وکړي او خواندو ته اجازه ده ادامه زده کړو ورکړل شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نشاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره، د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نشو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیر زیاته مننه میرمن داوځي د خبرونه په دې برخه کې را سره ل کاناډا نه محترم نصار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به وورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړی دي په طبي برخه کې، صحی برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې خزي ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیر زیات احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د ورستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي جنو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په امیر په جفاف باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچي، دا ځان له د ښځینه قشر د پاره یو دغه تهدید او چیلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی بل چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی د پاره خپل یو داخلي چیلنج دی، او تر څنګ د افغانستان د عام ولس د پاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل د پاره هڅې او زیار او زحمت کاګلې دي، او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لار چې د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپل د یو سخت او د ظلم سره سره تعبیرول شي چې واقعا دا دغه نسل سره یو جفر روانه ده، او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم د نړیوال وطن افریقي دغه د همدې مسالې تر څنګ دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پانتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلې دي. دغه یو لوی سره مده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجاد دل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت دغه ټولنې یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف خارونو ته نو ته جات شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلي، دوی راپاسیږي او انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضي استادان یې انفک کړي دي چې ویخي دغه استادانو د انفکاک د لړۍ په دې تعبیري چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سخت شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحی پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو لمه په افغانستان کې د زیګون په وخت کې د مایندو مړینه په لوړې کچه باندې دا ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشه د پوره کولو پاره څوک کی دوی به کومه لار ونیسي او ک دوی کومه لار او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د خزو په برخه کې به د څومره نورین رامنځته کی
کچری د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو صفې سدي به مونږ وښو کولای چې دغه ډیر منفی فاجې ته چې موږ خوشینه ستورته ډیر او د زمونږ د حیوانات مایندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره د اعلان باندې واچي یا اعلان د کړی ترسو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي حتی ډېری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیره شدید ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا سوچند شوې دي نو کچېرې د ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نه شو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته نو کچیرې راتلونکي کې دوامدار زمونږ دغه تجدیدي نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډیره مثبت غیزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راښکته به کړو ځکه په ډیر په خاوز راست څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګ ډیر یو بهرنی ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سی افغانستان کې چې خوشبختانه څومره د وړاندې افغانستان په دریمه ایلا شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړی کټګوري کې شوی ده چې زما په نظر کې دی چې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړی څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندې باندې ولري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونو مو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه راته منتظر دی سلامونه خپل نوم راته وایي او لکم زی مواړی کني ولیدا تاسو زموږ غږ لري فکر کوم چې دا د اوریدونکو اړیکې زموږ سره پریشه وي دا خو تر څو چې هغه برته غي سره وسلی کو ور به شو زموږ بل میلمنه ته میرمن داوځي تاسو راته وایي چې په افغانستان کې فکر کوم چې میرمن داوځي په ډیره بخنه سره چې د اوریدونکو اړیکې را سره وسل شوې ده د اوریدونکو پښتنه او د دې نظر پر وخت برته هم تاسو ته ګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې کوم چې مړی کني ولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدا پاک دې وکړو جوړ به زستا چې مې شنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع مو اخیستې د تمن موریدل بم وي څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پختره نظر راته وایي او دارته وایي چې په سیمه کې مو څومره سہی ستونزې زیاتې دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدا دې خوشاله کړي سلام ملمنو تمام خورجانې ستونزې خو نه خامخا تناستا ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته نو شذینه ډاکټرانو چې دي کمی دي خورجانې خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بنډیزنه چې موږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسؤلیت دی د موږ خون دي خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بنډیز ولګوي خون ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونه هم خورجانې په څو تړل دا غوډ صدا د وستې دی دغه هم خورجانې تړل دي نظم د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کړي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوند ولګي اصلي عامل ده د خورجانې ګور دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکوي را خپل په افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ د افغانستان مشکلات مثال کول خورجانې پر خپل حکومت په وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا قریو اندازي پوري او خرجان زما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خو دي چې مثال په خرجان باندې
مننه له نظر نمو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی. تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وی او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا او ټول حال ته په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده. نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته ښځو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه له تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داوځي تاسو د غوریدونکو د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه ما د ورور نظر وخست ګورې کومه اواز دې باندې فکر وکړي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی نو دغه کلمه مونږ په قرار ته باندې اسلام تکرار کړي بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو که چیرې په خو وخت په دې باندې تحلیل وشي بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتئ اما په انستیتوتو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انستیتوتو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی خدای پاک څه ویلي یا قران عظیم و شان چې زما کتاب نه پاره کتر راغلي دي. نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده. اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خو روان کړی دی سپا نن ورځ موږ یو مور که ذکر ده سپا د ماغه لور خپل یو د تعلیم نه به برخه مور کیږي. آیا د تعلیم نه به برخه مور د یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا غي نه تاسو د توقع لري. نو بنان که موږ غواړو باید که انتقاد کو په اصلاحي شکل وکړو نه په داسې شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم. اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي ځکه همیشه موږ نقد کړی همیشه موږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظرم خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي اغم کړی همیشه موږ د افراط او تفرید نه استفاده کړی ده. اما هغه مسائل سبب شوی چې نن موږ په دغه وضعیت یستو. ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانې وګورو دا نه چې یو چا باندې اسلام نرم ترین او کامل ترین دین د دنیا دی نو هلته خو هېڅکله نه دی ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجرد هغه د امر بالمعروف نوم واوري د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کراش چې هغه لړزه پسې واخلي ځکه اسلام داسې یو دین نه دی اسلام د نرمش دین دی. اما که موږ وایو چې نه د دې لپاره چې خوندې جواب نه مراتئ موږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو موږ په هغوی باندې هره ورځ تعزیرات زیاتوو دروازې پې بندو دا د حل لاره نه ده متاسفانه بلکې د نوره هم جمع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داوځی. میرمن ولی تاسو ته به در وګرځو لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي خپل غږ نه پورته تکي څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې مایندې نارینه ډاکټرانو طبيعي دوی به په دغه برخه کې لستون سره کمخ کیږي دوی به بیا څه کوي.
ما هم دغه ورور خبر واورید د وکس ماتل به تمه داسې د وکس چې د نظر دوا کس ماته لودل یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بل اخره خپل دولت ته زنه دولت خپل دولت نشم بللې په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دې سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره سیده مشتاز درشته هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره تاسو رجوع وکړو.
خو مېرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غاګ ووریده سی یو منبع د سی یو مرجع د سی یو کس چې خلک ورته ورشي او ز د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی خلک پیژنې نه فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی نه ست هم کیږي خلک به چاته غک پورته کی
بالکل ما خپل خبره غوښتل چې دا سه کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې ووسی خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع خپل سازمانونه خپل دولتونه ته دغه وکي ته رجوع وکي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاته شو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت او مشکلاتو ته د ملت مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نسته هیڅ څوک نسته د سوال نفر نسته خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاته شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي به تر شو څو پرنجونو باندې واچول دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیري یا د چاپلوسي او یا د نادانی په اساس دغه څه خبره کوي دغه څه د تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیر تر وخت پرنجون او پښو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول تاسو خپل کړی نه دي. دا صرف یو ډیر تهجوري او یو ډیر پاسپات او یو ډیر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دا غسي خبرې پکولو باید یو نورمال انسان یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري هغه باید ډیر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دا ورور یو خپل خبرې بیا واوري او په دا باندې په ځینې نظر وکړي چې دا غسي سیستمونو دا غه فاجعه ټول مسولیت به فراوړن او پر خپل ضعیف او خوند پر هغه خوند باندې چې څلور څلور ښکلا د جنگ قربانيان دي
ته پردوی باندې اچول
دا یو
محض نامردی
او
نژوانی
ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریم زی ته تاسو منتظر پاتې وي تاسو دار ته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی وی ټوله نه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د وس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډيري خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره خپل نظر را ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب. کریم ځای صاحب
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي دا د نړۍ کې موږ دوه نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد چې دی یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه دغه ته موږ مشروع او ولسی نظام او حکومت ویو او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خو دلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نه معنی دا چې هغه یو قشر یو د لارې په چې د ټوپک او د جنگ د لارې نه نظام تر لاسه کوي به چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غو ته سرټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د خلکو مخاوني نیول شي. نو دا دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یو دا په نه د ولس پر رای راغلی نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیګلې دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شو ورته آیا دا د ټولنې سره کوم دښمنی لري آیا دا دی قشر سره یا دی نیم افغانستان د ولس سره چې نیم خزی دی او نیم نارینه دی نیم سره دښمنان دی دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو عملی موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا و چې د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاس یو سیاسي او ټولنیز دی ظلم خو پتا دی ته څنګه لا تر کی ته څنګه طرفداری کی په ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زو به مجد دخل ته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زناري نه ولي وک نو دا خبره ک محترمه داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل و په دا خاور به ډېر خوږي کی دا خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه ده چې خپل حقوق یاد نور حقوق په خو لاندې کی دا غزیو چې مو دولانه پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د مېرمنو د کمیټې مسول چې و لازمه باندې ځینو موخنه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په ایمیل کې راولې غلو او چې دا کوم باوریدون کی ته یا کوم قوی مرجه ته ورفارود کز موږ غږ هغه کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي پلار اجازه نه راکول ټولنی اجازه نه راکړو سمو تحصیل وکړو اوس دا کوم مرجه ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتلې صرف جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړې او چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې غیت نور کړل ورغومې لګو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ من نارینه هڅه کوم چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښه وي د خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر را تراټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ د دې دغه څه د فکر ته او د دې زمونږ هویت ته یو تهدید دی په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مېرمنو وضعیت د افغانستان د ولست لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا جانب مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولست د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیره زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کړ د خبرونه ورستې شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستې شیبو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوې ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو یا هغه ماسلین چې ته پنځه پنیمه کې پات شوې ده یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شي ودی دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر ته تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بندا نو امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي تاسو خپل ځکه ته په خپل کورونو کې دوام ورکړي خپل خويند ته خپل نور راتون کې نسل ته دا یو هر یو ټکی ذکر مو کړی وی هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې د مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیر زیاته مننه مېرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکل راخلو کتاب سوای لري مهرباني وکړي
خپل خوندو ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دا خوندو ته یو نصيحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړي یعنی طبي زده کړي بیا هغه هم هغه زده کړي دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بيخي ډېری دي، مشکلات ډېر دي، خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدلو ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې یوه ورځ دغه ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغل ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره او همدارزه د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلی ولی را سره او همدارزه د کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو. ډیر زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې موږ ته مو غواګ وي تر دې د ما پاتې ل ازادي رادیو سره گئی. تاسو په خدای سپارم، تربیه مو علامل شه.